The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د یکشنبه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 19مه نیټه ده. دا په پاکستان کې د مختن اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه سره زه درته کوم کاکړ
او زه ارباب محمود
شراغ لاست ویو اول غوښتي د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د هیواد څخه د پولیو رنز ختمول یو قومي هدف ګرځولی. اروپایي هیواد مالټا کې یوې غونډې ته ویلي پولیو ختمولو لپاره یو فعاله تګلاره پر ځای کړې.
Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
او په داسې وخت سی قبایلی سیمه کې د تشدد لړۍ دوام لري. د مدني ټولنې لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي د سادنې په اړه یو اداره جوړه شوې. د دغه ادارې د اهدافو په هکله یو کارکونکي دی ریډیو ته وایي
تر څو چې موږ خپل لوکل اواز نیو چت کړی تر هغه پورې موسکا نه نړۍ ودرېدی شي یا سماجي حقوقو دپاره کې کار کړي مترقي خلامو سره نشي ودرېدی ځکه یې موږ اواز په خپله پوکار دی.
او د فرانس پیرس ښار کې د نړیوالې تودوخې په موضوع سرمشریزه غونډه د سبا نه پیل کیږي. د غونډه کې د نړۍ غټ هیوادونه هڅه کوي چې د ماحول صفا ساتلو لپاره یو لوزنامه لاسلیک کړي.
او وز درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د پولیو خاتمه پاکستان د پاره اوس یو قومي مقصد دی. په مالټا کې د کامن ویلت یا دولت مشترکه د حکومتونو د مشرانو د غونډو په موقع هغه ویلي حکومت یې په ملک کې د پولیو د مرض خاتمې د پاره یو شمیر ګامونه اخستي سي راتلونکي نسلونه د دغه مرض بچ سي. وزیر اعظم ویلي هغه به خپله د پولیو د خاتمې د پاره د قومي ټاسک فورس مشري کوي. هغه دا هم ویلي حکومتي جی دادا سی په قومي سطح باندې د پولیو ویکسین په کمپاین کې یو کشنی هم د دې ویکسین سره محرومه نصیباتا.
د پاکستان د قبایلی سیمو په حق خبرونه چې د پاکستان د قبایلی سیمو مومند جنسې په انبار سیمه کې د سړک تخاړې بمی 14 کې دوه کسان وشل شو دي. او یو بل خبر چې د طالبانو د عسکري څنګ وایند عبد الله وزیرستاني داوا کوي د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې د سړک د غاړې بمی حمله کې د پاکستان د پوز شپږ پوزیان یې بشلی دي. د پاکستان د پوز لخوا په دې حق له سند دی ویل شوی. د سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ د ډیر وخت نه جګړه روانه ده او به طرفه خبريالان نشي کولی د دې داوو پخلی وکړي. او یو بل خبر چې د مدني ټولنې لخوا قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو د سار لپاره یو ډله جوړه شوې ده. نور تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبريال ارشد مومند په دې رپورت کې وویل.
د دې کمیشن چیرمن زرل یپریدی وایي چې د انساني حقوقو لپاره په سرکاري کچه هم کمیشنونه موجود دي او پاتا کې کار کوي. خو دغه کمیشنونه په بعضی خبرو غلی پاتې کیږي او د دوی کمیشن به هر قسمه انساني حقوقو خلاف ورزي په ډاګه کوي.
موږ دا محسوسه ده چې د یو کمیشن په کار دی او څنګه چې پاتا په بنیاد باندې او بیا په دې کې چې پاتا خلک خپل لوکل اواز مو چت کو تر څو چې موږ خپل لوکل اواز نیو چت کړی تر هغه پورې موسکا نه دنیا نړۍ ودرېد شي او نه پاکستان نور پاسې د انساني حقوقو یا سماجي حقوقو دپاره کې کار کړي مترقي خلامو سره نشي ودرېدی ځکه یې موږ اواز په خپله پوکار دی.
د انساني حقوقو لپاره فعال کارکونکي قمر نسیم وای چې قبایلی سیمو کې انساني حقوقو خلاف ورزي او رپورت کولو کوم باقاعده نظام نشته دی او د کمیشن سره به دغه مسله هواره شي. او غواړي چې د زنانه حقوقو لپاره هم قبایلی سیمو کې دغه سی کمیشن باندې کار وشي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دی رادیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا دی رادیو دا.
اوس نړیوال خبرونه. د ترکی مشرانو د کورد نوموړي وکیل او د بشري حقوقو اکټیویست طاهر ال سی د وچن نه د پلټنو لوس کړي. وزیر اعظم احمد داوود طغلو وایي دا نه د معلومه چې ګنه د ال سی وچنه د ترهګرو حمله وا یا د کورد یاقیانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو په وخت وجل شوې دي. د موقع ګواهان وایي ال سی د کورد یاقیانو اکثریتي صوبه دیار باکر کې د کیراغونډي شوی راغون شوی خلکو ته د وینا په وخت د حمله کوونکو د ډزو ښکار شوی. د پیښې وروسته د کورد یاقیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې هم شوی.
ترکی وایي سي دغه پایلټ مړې به واپس کوي سي 13 هفته د روسي جهاز د راغورځېدو په پیښه کې وژلې وو. دغه جهاز د ترک فوج راغورځولې وو. د ترک خارجه وزیر احمد داوود اوغلو ویلي دغه مړې 13 شپه ناوخته ترکی ته راوړل شوی. د روس او شام فوجونه د جهاز دویم پایلټ بچ کړی وو، خو د دویم فوجي د بچاولو په کوششونو کې وژل شوی وو. د یک شنبه په ورځ روس صدر ولادیمیر پوتین د یو بل په ذریعہ په ترکی اقتصادي پابندیاں ولګولې. د دې ګام سره به په ځینی ترکی مصنوعاتو به پابندی او ترک کمپنیانو به هم په آزاده طریقه پر روس کی کار نسی کولای. په دې حق له زموږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تیار کړی دی، راځي سی وایرو.
دغه اعلان شوی اقتصادي بندیزونو تر مخه به د ترکی سره تجارتی لوزنامې ختمول شي، د ترکی خلکو ته به په روس کې د کار کولو اجازت نه وي، او همدارنګې د ترکی له خوا راتلونکو پروازونو پر ضد به سخت امنیتي او د سارنې ګامونه اغستې شي. د روسی صدر لخوا جاری شوی امر تر مخه به په روس کې دننه هغه ټولې د سیلګرۍ کمپنۍ چې سیلګر ترکی ته لیږي، هغوی به هم اوس نشي کولی چې سیل لپاره دې خلک ترکی ته ولیږي. دغه او نور دا رنګې بندیزونه چې تفصیلی لا مخې ته نه دی راغلی، دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خرابوالي اړخ ته اشاره کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ترکیې په حکومت تور اچولی چې د ترهګرۍ مرستې کوي. د روس خارجه وزیر وایي چې موږ هم د انکارې په ارادو او په حقیقي ژمنو په سر یو شمېر پوښتنې لرو، کومې چې په شام کې د ترهګرۍ خاتمې او د عربو او شام ترمنځ حالات ښه کولو سره اړه لري. د روسی خارجه وزیر لخوا دغه بیان د هغې وروسته راغلی چې وړاندې د ترکی صدر رسپ طیب اردوګان د روس په هغو دعوو باندې خندا وکړه چې ګنې روس په رښتیا سره په شام کې د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد عملیات کوي.
وایس آف امریکا
ډیو رادیو اوري.
شامی اکټیوستان وای د روس د جنگی جازونو لخوا ممکنه بمباره کې لګتر لګا اتلس کسان مړو او نور سلویخت ژوبل شوی دی. د خبرونو تر مخه د شام په شمالي سیمه کې دا حمله د ګڼې ګڼې په یو بازار کې شوې ده.
د امریکا وفاقي حکومت د ملیونه امریکاني ټلیفونان، فونونه، تماسونه، استخباراتي مقاصدو لپاره د اوریدو پروګرام بند کړی. د استخباراتي اداره ان اس اي پخوانی کارکونکي ایڈورډ سنودن لخوا د پروګرام ز پردا پورته کولو بعد حکومت دا ګام پورته کړی. د امریکا ان اس اي استخباراتي ادارې د یو بیان تر مخه د اداره او وس د دې عمل پر ځای بل مخصوصه پروګرام لاس اچولې، کم کې سبا خاص مشکوک کسانو باندې نظر ساتلې سي. د نوی پروګرام د لاندې ک امریکني حکومت غواړي سې د یو کس په حق له معلومات تر لاسه کی، نو دوی به د دغه کس په استعمال کې ټلیفون کمپنی ته خواست کوي سې د دوی له دغه ډیټا یا معلومات ورکي. د امریکا صدر براک اوباما په 13 جنوري میاشت کې دا ویلي او چې دا پروګرام به تړي. په 13 جون کې کانګرس هم د دې پروګرام د بشپړ تړلو امر کړی، او خو په روسي لیو شپږ میاشتو مدت ورکړي او پروند شپې سره د ورسېدو.
د داعش سره تړلې وسلوالې ډلې بوکو حرام د نایجیریا په شمال کې د شیا مسلمانانو په جلوس د جمعې په ورځ د شوي حملې سیماری په سره خسته ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي وو. د دې حملې نه 2 ورځې وړاندې 2 ځانمرګي حمله کوونکي ښځو د ټلیفونونو په یو مارکیټ کې د ځانمرګي حمله په وخت لږ تر لږه 14 کسان وژلي وو او د سلو نه زیات یې نور ژوبل کړي هم وو. ټویټر باندې جاری شوی خپل پیغام کې د وسلوالې ډلې د جمعې په ورځ شوی حمله د شهادت ترلاسه کولو عملیات بللي، د نور تشدد پخلی هم کړی. دا ډله نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجر کې اسلامي خلافت قائمول غواړي.
په کلوریډو کې د جمعې په ورځ د پولیس او یو وسلواله تر مابین 15 غنټې ټکان سوي، او په نتیجه کې 2 عام خلک مړه او نه ژوبل سوي. وژل سوي کسانو کې یو پولیس هم شامل دی.
د مسیحانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د منځني افریقایي جمهوریت دورې لوجې امید پیدا شوه چې د دې سفر لوجې به په دې ملک کې د مسیحانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی راکم شي.
په بروکینا پاسو کې خلګ نن د اتوار په ورځ د ملک د نوي صدر او د پارلیمان د انتخاب لپاره رایه اچوي. د انتخابات د ملک په تاریخ کې تر ګردو آزاد الیکشن منل کیږي. د بروکینا پاسو 15 ملیونه رجسټرډ ووټران به سوار له صدراتي امیدوارانو د لپاره رایه ورکوي. سړنکاران وایي واضح نه ده چې څوک به ګټي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو لیدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې دی و ریډیو خبری خبرونه به د شپې تر 12 بجو پورې جاری وي. تاسو بیا سحر هم کولی شئ، سحر د 6 بجو نه تر 9 بجو پورې د دی و ریډیو خبری او بیا نور پروګرامونه هم وی د خبرونه تاسو اوریدل شئ. په دې کې په دغه 9 ساعت خبرونه کې 2 ساعت چې دی هغه تاسو په ټی وی کتلې هم شئ، لیدې هم شئ. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ویب پاڼه باندې نیخ په نیغه تاسو د انټرنیټ د لارې هم دا خبرونه او بیا په دغه ویب پاڼه باندې موجود پڼه کې سره باندې دغه خبرونه تاسو لسته هم شي او ویډیوګانې هم موجود دي چې هغه کتلې هم شي. اوس پر راشو د لوبو خبرونو ته چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې په خاص توګه قبایلی سیمې چې د پاکستان د لوبو میدان کې په نور تعلیم او نور سهولتونو کې لري ساتل شوې دي، نو دغه سي د لوبو میدانونه هم د دې لپاره ګران ده چې پاغه کې رامخته شي. په خیبر پختونخوا کې د پېښور کې اسلامي کالج په ګراوند کې ځینې لوبې هم شوې دي. د ډیور ریډیو خبریال حمید الله دغه لوبې ته ورخلې وو او د ځینې کلبونو مشرانو سره یې خبرې اترې کړې دي چې پختونخوا کې د کرکټ لوبغاړي په کم ځای ولاړ دي. تفصیل یې حمید الله په دې رپورټ کې راکړي.
د پېښور د اسلامي کالج په هندون په کرکټ ګراوند کې د شلو ورونو په میچ کې دوه مقامي ټیمونو سخت مقابله وکړه. په دې کې د دوانو ټیمونو یو لوبغاړی یعنی ابتهار احمد او عثمان شینواری په کامی کرکټ ټیم کې لوبېدلې دي. په ورستیو کې د قبایلی سیمې او پښتونخوا یو شمیر پښتانه لوبغاړي کامی ټیم ته رسیدلي او کوچ علي هوتیوایی په قبایلو او پښتونخوا کې د ارګنایزډ یا تنظیمي ساخت نه بغیر کرکټ لوبغاړي په خپل کړاو او مهنت دغه مقام ته رسی.
هر څوک خو د ملک د ودانې خبرې کوي خو رول پکې نه پلی کوي او رول په کار چې موږ ادا کړو، ځکه چې دا ځوان کل لپاره موږ څه ونه کړل نو کېدی شي بیا په موږ باندې داسې وخت راشي چې دینه هم بد وي بدتر وي. نو ځوان کل لپاره دا اکټیویټیز په کار، ځکه چې په یو صحتمند جسم کې صحتمند مازغه وي چې ته ځوان کل دا غور نه کې دا رنگینې ولا ور نه کې هغه هیلدي اکټیویټیز تر نه شي، نو لازم ده چې هغه بیا نیگیټیو طرف ته ځي. زه ګورم عموما زما د ایج ملګري چې دی هغه نشو طرف ته لاړل، نور سیزونو طرف ته لاړل. هغه صرف وجه دا ده چې دې ته پاره موږ په ګراوند کې موږ هغه چام نه دی اخې چې کم دی اټریکټ کیو دی ګراوند ته راشي، نو په کارداري چې موږ دا سیزونو باندې ځان پوي کوو خلکو لور.
په قبایلی سیمه کې یو سل سلور نوي شخصي کرکټ کلبونه دي، خو په کال 2013 کې د پی سی بی یا کرکټ بورډ لخوا پاټا یو ځانګړی ریجن ګرځولو سره یوازې د سر 15 قبایلی لوبغاړو ته د میاشتې 20,000 روپۍ وظیفه ورکول کیږي. خو په پښتونخوا او قبایلو کې کوچنګ هم معیاري نه دی او پر وستیو کې د انګلینډ خلاف په یو ورځنی لوبو کې لوبېدلې لوبغاړي ابتهار احمد وایي د تربیت کمی په نړیوالو سیالو کې راڅرګنده کیږي.
د ټول نمک غزنګ په صوبه کې دا کرکټ ډیر کم دی د نورو صوبو په نسبت سره، او دلته کې پکاردار مونږ خلکو لا چې مطلب دلته کې کوچز راشي، پی سی بی نه کوچز را روان دي ان شاء الله. او زما په خیال چې دا یو زمونږ لپاره یو ډیره خوشنصیبه خبره ده چې زمونږ پلیران زی بره اول ته پرفارم کوي او لوبه کوي او فسرین نه بغیر هغه دي په خپل ټیلنټ باندې اول د کې پرفارم کوي او په قومي ټیم کې خپل ځان لپاره زی پیدا کوي.
خو عثمان شینواری وایي چې په قبایلو کې د لوبو د میدانونو کمی، د سپانسرز نشوالی، د لوبغاړو مالی حیثیت اوس هم د کرکټ لوبې په وده کې خنډان دي.
بالکل جی، مشکلات ډېر وی پلیئر ته کوم قبایل پلیئران وي هغه سره ګراوند فیسیلیټی دومره نه وي، اکیډمي فیسیلیټی دومره نه وي، ځکه چلتا ګراوند نشته، اکیډمیز نشته. نو چې یو ټرایبل نه پلیئر راځي نو هغه ته ډېر زیات مشکلات راځي چونکې هلته ٹینن ډېر زیات دی. نو اوس هم تقریبا څه انډر 16-17 کې دوه درې پلیئران فاٹی دي، انډر 19 کې یو دوه پلیئران دي، انټرنیشنل دوه درې پلیئران پکې کو. هغې نه باوجود هم چې دومره فیسلټی نشته، ٹینن ډېر زیات دی خو فیسلټی وجه پلیئران زیات فوکس بیا په کرکټ باندې نه ورکوي.
د اسلامیا کالج په میدان روانې دغه مقابلو ته یوازې د پېښور د مشهور بکری لخوا 15,000 روپۍ مرسته وکړې شوې ده. په داسې وخت چې په نړۍ کې فرنچایز کرکټ یا د شخصي ادارو او کاروبارونو په مرسته او نوم لوبډلې په وده کې دي، د پېښور صنعتکاران، تاجران او شتمن لا د لوبډلو او ټیمونو د سپانسر کولو په سیالو کې نه دي ښکېل. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د پولیو خاتمه پاکستان د پاره وسیو قومي مقصد دی. په مالټا کې د کامن ویلت یا دولت مشترکه د حکومتونو د مشرانو د غونډې په موقع هغه ویلي، حکومت یې په ملک کې د پولیو د مرض د خاتمې د پاره یو شمیر ګامونه اخیستي دي. په دې هکله د سیمیسا ارشد حسین رپورټ راکوي، راځي چې تاسو ته وړاندې کوو.
مالټا کې د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه یو سیشن ته د وینا په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هیواد د نړۍ څخه د پولیو د مرض په مکمل توګه ختمولو کې پور اعظم دی، او اسلام آباد د هیواد دننه د راتلونکي نسلونو د ګوزن د مرض څخه د ژغورلو دپاره جدي ګامونه پور تکڑی دی.
We have taken a series of actions to save future generations from the crippling disease. Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
هغوی د پولیو د ختمون د پاره حکومتي تګلارې کې مور او پلار با خبره جوړول، د خپل مرام سره د مخلص ورکرانو نتورک پر ځای کول، با خبره او کومک کوونکی صحیح رضاکاران، مدني ټولنه او میډیا شامل ده. د وزیر اعظم ویناوا چې هغه هم په ذاتی توګه هیواد کې جوړ د پولیو د مخنیوي دپاره د قامی ټاسک فورس لارښودنه کوي، او هر ماشوم ته رسیدل د ده د حکومت ترجیح ده، چې مقصد دا باوري کول دي چې په ګرد هیواد کې یو ماشوم هم د پولیو د ختمون د څاڅکو څښلو څخه محروم پاتې نشي. ښکاره دی وی چې په نړیوال کچ د پولیو د ختمون دپاره د پورته کړی شوو مؤثره ګامونو له کبله د نړۍ د نورو هیوادونو څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو پاکستان د نړۍ هغه یوازنی ملک پاتې دی چرته چې د پولیو په وایرس اوس هم په مکمل توګه قابو نه ده موندلی شوی. روان کال پاکستان کې تر دې دمه په یو سلویخ ماشومانو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. په دغه ماشومانو کې د قبایلي علاقو سره تعلق لرونکو شمیره 14 او د خیبر پختونخوا په ایالت کې 15 ښودلی کیږي. تیر کال هم د دې میاد دوران د ګرد پاکستان څخه 240 ماشومان د پولیو په مرض اخته موندلی شوي وو. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پولیو د ختمون د مهم دوران د دغه مرض څخه د ماشومانو د ژغورلو دپاره د ساسکو ورکولو نه د انکاري والدینو شمیره هم د 14,000 نه د 15,000 او 18,000 ترمنځ راکوز شوې ده. پاکستان کې د پولیو د وایرس د ختمون په هلو ځلو کې د ناکامۍ لوی علتونه د پولیو قطرو ورکولو رضاکارانو باندې د ترهګرو بریدونه، د مور او پلار لخوا ماشومانو ته د قطرو ورکولو نه انکار، او په ولس کې د پولیو د ساسکو په حقله منفي تاثر ښودلی کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه کانفرنس ته د وینا په موخه په دې خبره هم اطمینان څرګند کړی دی چې په هیواد کې د پولیو په مرض د اخته ماشومانو په شمیره کې په زړه پورې کمی راغلی دی. د ملل متحده د صحت ادارې ډبلیو ایچ او لخوا په پاکستانیانو باندې بهر ملکونو ته د پولیو د قطرو د څښلو نه بغیر سفر کولو باندې بندیز هم لګولی شوی دی او پاکستان غواړي چې دغه بندیزونه د هیواد لخوا د پولیو پر ضد د کارکردګۍ په رڼا کې پورته کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره کابل د پښتنو ځینې مشران د مشاورت لپاره کابل ته رابللی وو. دا غونډه څه تبدیلی راوستی شي؟ د ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان د څېړونکو سره په دې خبرې کړې دي. دوی سوای په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی څېړنکار پروفیسر خادم حسین په دې اړه وایي،
د غټو غټو کوم چې امکان پیدا کیږي د دې جوړې رستونو، هغه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مصالحتي رول په مخ کې لړ شي، چې کومه نارضګۍ یا عدم اعتماد دی د هغه تر ډېر حد پورې کم شي، او د امن او د ترهګرۍ چې کوم مسله پیښه ده، د اقتصاد ستونزه ده، دغه ستونزو باندې یو ګټور بحث وشي د پاکستان افغانستان ترمنځ او د سیمې د ریاستونو ترمنځ. او دا امکان ډېر زیات مهم دی چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو اوسیږي، د هغې تر منځه د تګ راتګ لارې ګودري ازادي شي، د تجارت لارې ګودري ازادي شي، د فرهنګي ټولنو یو بل سره تګ راتګ ازاد شي، د میډیا یو بل سره تګ راتګ اسان شي، او دغه شان د دواړو اولسونو تر منځه یو قومي تړون په مخ کې لړ شي.
په دغه وفد کې چې د ملت پاله عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی او د قومي وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپاو شامل وو. څېړنکار عقیل یوسفزی وایي، د افغانستان او پاکستان تر منځه درې واړه سیاسي مشران په خپل خپل ځای مهم ګڼل کیږي، او د دوی دغه سفر څخه ځنې ګټوري نتیجې هم لیدل کیږي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر دی، خو د هغې سره سره د افغانستان په معاملاتو باندې یا د افغانستان سره په ذاتي او سیاسي رابطو باندې د هغه د اهمیت نه انکار نه شي کېدی. هغه د دواړو طرفو د پښتنو په مهم لیډرانو کې دی. دغه رنګې آفتاب خان شیرپاو چې دی، هغه صرف دا چې د یو غټ ګوند مشر دی، بلکې د پاکستاني اسټبلشمنټ په خوښو خلکو کې دی. د هغه رایې په پاکستاني اسټبلشمنټ کې ډېر زیات اهمیت لري. هم دغه رنګې محمود خان کرزی صاحب نه صرف دا چې د افغانستان په باره باندې خپل یو واضح موقت لري، او د پاکستان په داخلي امورو کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري، بلکې دې ټیم کې د نواز شریف په خاص اتحادیانو یا ملګرو کې دی. نو زما خپل خیال دا دی چې یو طرف ته د دواړو طرفو پښتنو ستونزو په حواله باندې دا ډېر اهمیت لري چې یو تبادله خیال به شوی، نو بل طرف ته د دواړو ملکونو تعلقات څومره خراب شوي، د هغې شدت کمولو لپاره هم دا یو ځانګړی قدم و.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر څرګندېدو وروسته اړیکې یو وار بیا د تاوتریخوالي ښکار شوی. څېړنکاران وایي په سیمه کې د امن او کلاري دپاره چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کول هم ضروري دي، ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول بغیر امن او کلاري ته لار هوارول هم یو ګران کار دی. په دې لړ کې د پښتون ملت پاله سیاسي ډلو تګ راتګ څخه د یو غوره پرمختګ تمې هم لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو خوږی یاست وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونو و برخه ته د پاکستان او چین تر مابین د پاکستان د لاري اقتصادي لاري په حق له مطبوعات ویایي وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان سره د ملاقات په وخت د مغل کوټ څخه تر ډی ای خان پوری موټر وی په جوړېدو په خبره منل سوګی دا د پښتونخوا عوامي تحریک مشران بیا ویایي دا راداري متبادل نسی کېده. تفصيلات اورو د مدثر شاه په دې رپورت کې
خبر زیاتوي دا به د پاک چاینا اقتصادي راهداري مغربي لاروي او د دې لپاره اوه کسیزه کمیټه هم اعلان کړې ده. د یادونه وړ د پښتانه ملت پال مشران کابل ته د دورې نوړاندې وزیر اعظم سره ملاو شو او د عوامي نشلګون صدر اسفندیار ولی خان نواز شریف ته ګیله کړې و چې وفاقي حکومت اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په ځای مشرقي لارې باندې کار شروع کړی دی او دا د خیبر پښتونخوا او فاټا خلکو سره زیاتې دي. خو وزیر اعظم نواز شریف اسفندیار ولی خان ته ډاډ ورکړیو چې حکومت به دیس سره هیڅ قسمه بې انصافي نه کوي. خو په دغه پروژه جوور نظر لرونکی د پښتونخوا ولسی تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسید نش ډیوه راډیو پښتنه وکړه چې آیا وفاقي حکومت د دې سړک په جوړو کولو دا معنی ده چې ګینی حکومت د راهداري په مغربي لارې کار شروع کو؟ نو هغه وایي
دا د پښتنو د ټوکا کولو طریقه ده سړک یو ځان لا هیڅ حیثیت نه لري او په دې سړک
اقتصادی راہداری فقط تیو سڑک یا موٹر وے نم نہ دے بلکہ دے کے صنعتی زونوں دا تیل او گیس پائپ لائن نہ دا ریل گاڑی پاٹلائی او تجارتی مرکزوں شامل دی. خود ڈی آئی خان سڑک دا ٹول نشتہ نمونگ دے تسنگ پاک چائنا اقتصادی راہداری وایو. زیادہ وزیر اعظم نواز شریف دروان کال مئی کے ٹول گندیس کانفرنس کے ہم سیاسی مشران تو ڈاڈ ورکڑو چی حکومت پد مشرقی لارے پزائے مغربی تو ترجیح ورکئی. خو بیا دا پلاننگ کمیشن او دا 2015 بجٹ ہم ثابت کړل چې وفاقي حکومت راهداري کې زیاتې پیسې مشرقي لارې ته مختص کړې وي او د نوموړي نمو چې پښتنه وکړه چې اوس په دې سلای عمل وي. نو هغه وایي او وای د صوبې هیڅ کم ګون به د دې زیاتی برخه جوړ نشي او تر دې چې صوبایي حکومت هم دې ته پوره ډاډ ورکړي دي چې د صوبې د حقونو لپاره به هر ځای غږ پورته کوي او د پاک چاینا اقتصادي راهداري تجویز شوی لارې جوړول لپاره به مبارزه جاری ساتي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو ته به وس یو ریپورت وړاندې کوو. سی یوگا یو داسې مشک دی سی طبي ماهرین ویایي سی د صحت لپاره ډیر فائدہ مند دی. په ورستیو کې د خندا یوگا هم دغه مشکونو کې شامل کړ سوی دا. په دې حق لا زموږ همکار فوزیا انجم تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوي.
د یوگا ورزشونه په نړۍ کې د صحت لپاره د همیشه نه ډیر یو ښه شی ګڼل کیږي. شل کالا گاهو د هند یو طبیب یا ډاکټر د خندا والا یوگا هم شروع کړی و او دغه سیس اوس په نړۍ کې ډیر یو نوم ګټلې ده. خلک خپلوي او د دې په حق کې आवाज چتون کی وای چې دا د خندا والا یوگا صحت لپاره ډېر فائدې لري. په مینیلا کې فلیپینیان ناروغه کسان دغه طریقه پکاروي چې ورسره د دوی طبیعت تازه شي، ذهن نه بوج اخوا شي او وجود کې طاقت راشي. پاولو ټرینډاډ چې د پینووې لافټر بنیاد خودون کې دی وای
اټ چینجز دیر مایند سیټ انسټډ اف سیلف پیټی
چې د خندا والا یوگا سره د دوی د سوچ کولو انداز بدل شي او په ځان باندې د زړه سوځولو په ځای ورته د ځان د اختیار منی احساس وشي. داسې نو یو مثبت فرق راشي په دوی کې. دغه ناروغو کې ځینې کسان د کینسر په مرض ناروغه هم شته دي. د هغه وینا ده چې د خندا کولو دا یوگا په شورو کې کېدی شي چې یو عجیبه او د کچکېدلو والا کار ښکاره شي بنده ته، خو چې په ځان زور وکړي او خندیدل شروع کړي نو هم نړۍ چې لکه ورسره په خندا شي. د یوې داسې رضاکارې ناروغ میپیټ ګینر وینا ده
چې
د علاج ذریعه یوازې کیموتراپی او دوایانو کې نه دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا یو عربیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرچکی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د هیواد څخه د پولیو رنس ختمول یو قومي هدف ګرځولې. اروپایی هیواد مالټا کې یوې غونډې ته یې ویلي پولیو ختمولو لپاره یې یو فعال تګلاره پر ځای کړې.
Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
او په داسې حال چې ویلي سیمه کې د تشدد لړۍ دوام لري. د مدني ټولنې لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي د سارنه په اړه یو اداره جوړه شوې. د دغه ادارې د اهدافو په حق له یو کارکونکي ډیو ریډیو ته وایي
ترڅو چې موږ خپل لوکل اواز نیم چت کړی تر هغه پورې موږ که نه نړۍ ودرېدلی شي یا سماجي حقوقو دپاره کې کار کړي ترقي خلامو سره نه شي ودرېدلی ځکه موږ اواز په خپله پکار دی.
او د فرانس پیرس خار کې د نړیوال تودوخې په موضوع سرمشریزه غونډه د سبا پیل کیږي. د غونډه کې د نړۍ غټ هیوادونه هڅه کوي چې د ماحول صفا ساتلو لپاره یو لوسنامه لاسلیک کړي.
او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د پولیو خاتمه پاکستان لپاره وسیه قومي مقصد دی. په مالټا کې د کامن ویلت یا دولت مشترکه د حکومتونو د مشرانو د غونډې په موقع هغه ویلي حکومت په ملک کې د پولیو د مرض خاتمې لپاره یو شمیر ګامونه اخستي چې راتلونکي نسلونه د دغه مرض بد شي. وزیر اعظم ویلي هغه به په خپله د پولیو د خاتمې لپاره د قومي ټاسک فورس مشري کوي. هغه دا هم ویلي حکومت ترجیح دا د سپکومی سطح باندې د پولیو ویکسین په کمپاین کې یو کښنی هم د دې ویکسین سره محرومه نصیباته.
اوس د قبایلی سیمو په حق له خبرونه چې د پاکستان د قبایلی سیمې مومند جنسي په انبار سیمه کې د سړک تغاړې بمی چودنه کې دوه کسان 13 ورځ وژل شوې دي. او د طالبانو د عسکري سانګې ویان عبدالله وزیرستاني داوه کوي د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې د سړک تغاړې بمی حمله کې د پاکستان شپږ پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ لخوا په دې حق له سندې ویل شوی دي. سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ د ډېر وخت نه جګړه روانه ده او به طرفه خبريالان نشي کولای د دې داوه پخلی وکړي. قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو د سرغړونې او د ولست د بشري حقوقو یقیني کولو لپاره د قبایلي سیمو ولست یو بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی چې د څارنه به کوي چې د بشري حقوقو څه قسمه خلاف ورزي کیږي.
ترکی ویایی سی دغه پایلټ مړی به واپس کوي سی 13 هفته د روسی جهاز د راغورځېدو په پیښه کې وژل سوی وو. دغه جهاز د ترک فوج راغورځولی وو. د ترک وزیر اعظم احمد داوود توغلو ویلي دغه مړی 13 شپه ناوخته ترکی ته راوړل سوی. د روس او شام فوجونه د جهاز دویم پایلټ بچ کړی وو خو دویم فوجي د بچاولو په کوششونو کې وژل سوی وو. د یکشنبه په ورځ روس صدر ولادمیر پوتین د یو بل په ذریعہ په ترکی اقتصادی پابندیانی ولګوي. د دې ګام سره به د ځینې ترکی مصنوعاتو په پابندی او ترک کمپنیان به هم په آزاده طریقہ په روس کې کار نسی کولای.
د ترکی مشرانو د کورد نوموړي وکیل او د بشري حقوقو د اکټیویست طاهر ال سی د وژنې د پلټنو لوس کړی دی. وزیر اعظم احمد داوود طغلو وایي دا نه ده معلومه چې ګنې د ال سی وژنه د ترهګرو حمله وای یا د کورد یاقیانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو په وخت وژل شوی دی. د موقع گواهان وای ال سی د کوردیانو اکثریتی صوبا دیار باکر کې راغونډ شوی خلکو ته د وینا په وخت د حمله کوونکو د ډزو ښکار شوی. د پیخې روستو د کورد یاقیانو او د امنیتی ځواکونو ترمنځ ډزې هم شوې دي.
د امریکا وفاقي حکومت د ملیونه امریکایانو ټلیفوني تماسونه استخباراتي مقاصدو لپاره د اورېدو پروګرام بند کړی. د استخباراتي اداره ان اس اي په خواني کارکونکي ایڈورډ سنودن لخوا د پروګرام ز پرده پورته کولو بعد حکومت دا ګام پورته کړی. د امریکا ان اس اي استخباراتي ادارې د یو بیان تر مخه د ادارې وس د دې عمل پر ځای بل مخصوصه پروګرام ته لاس اچولې کم کې سي په مخصوصه کسانو به نظر ساتلی شي.
شامی اکټیویستان وای د روس د جنگي جاسوسانو لخوا ممکنه بمباره کې لګتر لګه اتلس کسان مړه او نور سلويخت ژوبل شوي دي. د خبرونو تر مخه د شام په شمالي سیمه کې د حمله د ګڼي ګڼې په یو بازار کې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو او وس وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنی او نن دا کتنه کوي زموږ همکاره سمینا احسن.
د امریکا ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل اداریه کې نن د موسمیاتي بدلون په حق لا لیکل کړی دی. د دې ادارې ټایټل یا سرخط دی وات د پیرس کلایمیټ میټینګ مست ڈو، یعنی په پیرس کې د موسمیاتي بدلون په حق لا غونډې ته څه کول پکار دي. ادارې لیکي په 1992 کې د 1.5 زیات ملکونه په ریو ډی جنیرو کې په دې اتفاق ورسېدل چې گرین هاوس ګیسونه یا نړیوالې تودوخې سبب جوړېدونکي ګیسونه د یو مخصوص لیول پورې راکم کړی شي. د دې نه پس ډېر ملاقاتونه او غونډې وشوې، خو په دې ملاقاتونو کې د پرمختګ په نوم د خودلو دپاره به ډېر لکسو. اداریه لیکي په عالمی کچا د گرین هاوس ګیسونو اخراج هم روبرو نور زیاتېدو او بلخوا د موسمونو درجه هم په عالمی کچا په زیاتېدونکې ګرمۍ باندې د نظر نه ساتلو په نتیجه کې سوکړه زیاته شوه. د واورو ګټان یا ګلیشیرز او د غرونو د واورو نه ډکې سوکې په ولې کېدو شوې او ورسره په سمندرونو کې د اوبو لیول هم په اوچتېدو شو. اداریه وای د دې نه پس به یو ځل بیا د ګول پورس د ریو د معاهدې دستخط کوونکي په پیریس کې نی چشمیره دې زله یو سل او شپږ نوی ده. دغه ملکونه به یو ځل بیا د عالمی موسمیاتي یا ماحولیاتي بدلون په یوې معاهده د اتفاق ته د رسیدو کوشش کوي او دا کوشش هم چې د روانې صدۍ په اخیره کې به چې نړۍ د یوې لوی ماحولیاتي تباهۍ سره مخی نو د هغې مخه نیولو هڅې دې وکړی شي. د عالمی توانایی د ادارې نوی ډایرکټر فتیح بایرل وای د 1992 د کیوټو او 2009 کې د کوپنهاګن د ماحولیاتي غونډو نه پس د پیریس غونډه په ماحولیاتي رویو کې د تبدیلی راوستو په لړ کې یو اخیری امید دی. بلخوا د فیریس صدر فرانسوا اولاند هم په نږدې کې ویلي چې دې ځله کامیابی ترلاسه کول زموږ فرض جوړیږي. اداریه لیکي د سینه د چپیریس کې بعد د 2 هفتو په ماحولیاتي کانفرنس کې د ځمکې د تحفظ یو ډیره زبردست وعده وکړی شي، خو دا ضرور ده چې واړه یا غټ، غریب یا مالداره، یعنی ټولو ملکونو کې به د شریکې ذمهواری یو مضبوط احساس ضرور پیدا شي چې وایي د یوې عالمی مسلې عالمی حل لټول د ټولو ذمهواری ده. اداریه نور لیکي د پیریس کانفرنس منتظمینو د پخوانۍ غلطیانو نه ډیر څه زده کړي دي او دې ځلې د ټولو ملکونو نه غوښتلي چې د گرین هاوس ګیسونو د کمولو په لړ کې د خپل اقامي منصوبې یا ژمنې وړاندې کړي. وسپوري یو سل او یو نه زیاتو ملکونو خپل پلانونه وړاندې کړي هم دي، خو یوازې دغه پلانونه به د عالمی تودوخې بدترینه نتایج کمولو دپاره کافي او که نه. ساینسدانان د دې جواب په نا کې ورکوي، ولې چې وای د روانې صدۍ اخیره پورې په کار ده چې عالمی تودوخه د 2 ډیګري سینټي ګریډونه زیاته نه وي، خو د عالمی پلانونو د عالمی منصوبو په نتیجه کې به هم دغه تودوخه دومره زیاتېږي چې هغه وخت به په ځمکه ژوند انتهایی بدترینه شي. اداریه لیکي د دې مطلب دی چې ټولو ملکونو ته خپلې ژمنې نورې زیاتول پکار دي، خصوصا چین، هندوستان او امریکا چې تر ټولو زیات ماحولیاتو ته نقصان رسوونکي ګیسونه پیدا کوي، بل دا چې د ځنګلاتو د تباهۍ لار نیول پکار دی. ادارې په اخیره کې لیکي د دې غونډې د کامیابۍ دارومدار په دې دی چې نه یوازې د دې نتیجه د مضبوطو ژمنو په شکل کې راوځي، بلکې په هره کچه د شریکې ذمهواری یو احساس هم پیدا شي.
ګران اوریدونکو، تاسو څنګه سمینا احسن په خبرو کې واردل چې یو احساس ذمہواری احساس پیدا شي په دې حق باندې چې نړیوال توده ہوئے په حق په پیرس کې کانفرنس یا سرمشریزه غونډه رابلل شوې ده. مونږ د دیو ریډیو زموږ همکار محمد اکرام نه دغه پوښتنه کړې وې چې په دې کې روستي تفصیلات څه دي. نور تفصیل یې د محمد اکرام نه اورو.
د فرانس پایتخت پیرس کې د موسمي بدلون په سر په نړیوال کانفرنس کې دا تم لرل کېږي چې نړیوال مشران به ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کمولو باندې تاریخي تړون ته سلاشي. د فرانس خارجه وزیر لارنټ فیبیس د خالی پورس ویلي چې د 95% ماحول خرابونکو گیسونو خارجونکو یو سل او درې اتیا ملکونو خپل پلانونه دا وړاندې کړی دي چې څنګه د دې گیسونو اخراج کم کی. خو سړنکاران وایي چې په عملی میدان کې به دا د موسمي بدلون لپاره د مشکلاتو ډکه اوږدلار کې یو بل ګام وي. د فرانس خارجه وزیر دا هم منلې ده چې د یو سل او درې اتیا ملکونو پلانونو تر مخه نړیواله تودوخه د 2.5 او 3.5 ډیګری سیلسیس پورې محدودولو امکان دی. ساینسپوهانو د دې لپاره 2 ډیګری سیلسیس حد ایښودی دی، کوم چې د موسمي بدلون تر ټولو خرابو اثراتو مخه نیولی شي. خو تر اوسه پورې عملی میدان کې د موسمي بدلون په سر باندې ډیر سلا پاتې دي، ډیر څه نه دي شوي.
محمد اکرام صاحب، تاسو وویل چې کوم خپل پلان چې دی یا تګلارې به په دغه غونډه کې ښودل کېږي. د چین صدر چې کله د واشنگټن سفر کړی و، د امریکا صدر باراک اوباما سره یې ولیدل، نو هغه وخت هغه هم یو تګلارې اعلان کړی و، یو پلان اعلان کړی و چې چین به د دغه درجه حرارت یا گیسونو اخراج چې دی کم زیاني گیسونه دي هغه به راکموي. څه سیزونه دي څومره به عملي اقداماتو تاسو وایي چې په دې باندې به اوس کتلی شي؟ څه سیزونه به وکړي په دغه غونډه کې رامخته کیږي؟
د دې په لار کې ډېر ملکونه دي. یو خو غټه خبره داره چې کم ترقی یافته ملکونه دي، هغې د ټولو نه زیات دغه ماحول خرابونکي گیسونه خارجوي. په هغې کې امریکا ده، په هغې کې د یورپ غټ هیوادونه دي چې کومو ترقی کړې ده، او یقینا دا کاربن ډای اکساید یادی، او دا د ځمکې نه چې کم سروزی، یعنی په هغې کې تیل دي، په هغې کې گیس دی، هغه ته فاسل فیول وي، یعنی چې د ځمکې نه کم سیزونه راوځي او په هغې باندې بیا کارخانې چلولی کیږي. نو هغوی د دې لپاره تر ټولو زیات ذمهوار دي. تاسو د چین او د امریکې خبره وکړه، چین او امریکې په وروستیو کې یو دوه اړخیزه تړون هم لاسلیک کړی دی چې دوی به ماحول خرابونکي گیسونه خارجوي. او صدر باراک اوباما په وروستیو کې د کینیډا سره چې کوم گیس پایپ لاین منصوبه وه، هغې ته کی سټون اکسل پایپ لاین وایي، هغه یې هم د دې له وجې ځنډولی چې هغې کې ماحولیاتو چې کوم ساینسپوهانو هغوی په دې باندې ډېرې نیوکې کړې وې چې دا به ماحول خرابونکي گیسونه ډېر خارجوي، ماحول ته به ډېر نقصان رسوي. نو هغه هم یو غټ ګام ګڼلی کېږي. خو که بیا هم وکتی شي، نو تر اوسه پورې امریکا او نور چې کوم غټ هیوادونه دي، چین چې اوس ترقی کوونکو هیوادونو کې شمارل کېږي، دوی لا دې ته تیار نه دي چې په هغې باندې بالکل یو حد کې دي، ځکه چې دا به بیا د دوی په اکانومیز یا اقتصاد باندې ډیر اثر وغورځوي. په کال 1990 کې چې په کویوټو په جاپان کې کوم تړون شوی وو چې هغې تر مخه به په کال 2015 کې دغه کویوټو پروتوکول عملي کېدو، هغه تر اوسه پورې د امریکې سنټ نه دی منظور کړی. په امریکا کې په خپله باندې چې کوم ریپبلیکنز دي، هغه ماحولیاتي بدلون نه مني، هغې د دې نه انکار کوي چې داسې څه نشته دی. د دې له وجې په خپله امریکې ته هم دا مشکلات شته دی چې ریپبلیکن ګوند چې په سنټ کې دا وخت په اکثریت کې دی، هغوی د دې منظوري نه ورکوي، هغې ته دغه څه نه ښکاري. خو بیا که موږ وګورو، نو چین، هندوستان، برازیل او یو شمیر ترقی کوونکي هوادونه د هغه دي چې هغه ته دا وخت د اقتصاد لپاره د تیلو د توانایي ضرورت دی، او هغه توانایي بیا ډیر هغه ګیسونه خارجي کم چې ماحول خرابول شي. نو دا هم په ترقی یافته او ترقی کوونکو هوادونو کې دغه یو اختلاف موجود دی چې څنګه به دواړه ایکول یعنی په یو شان د برابرۍ په بنیاد باندې په دغه ګیسونو په اخراج باندې حد لګوي، ځکه چې ترقی یافته ملکونو هم په دغه وجه باندې ترقی کړې ده. څنګه اوس په ترقی کوونکو هوادونو باندې ته هغه کیپ لګې، هغه حد لګې چې هغه دی هغه ګیسونو خارجولو باندې یو حد کې دي چې د هغه په بنیاد باندې یو شمیر مالدار هوادونو ترقی کړې ده.
بالکل، ډیر مننه محمد اکرام. یو بل پښتنه چې دې کې راولاړیږي او هغه دا چې کوم مخالفین دي، تاسو د خندانو خبره وکړه چې په دې باندې ځینې لوزنامې ته ورسي، کوم داسې شواهد ښایي اغوی داسې چې اغوی ځان سره ملګري کې وای څنګه ورته ثابتوي چې د موسمي تبدیلی را روانه ده او نقصان را مخ ته کیږي، کم نقصانات خي؟
ساينس پوهانو د دې یو شمیر نقصانات ورکړي دي. یو خدای چې ګلیشیرز په سمندر کې هغه ځینو چرته چې واوري دي، ګلیشیرز هغه ویل کېدل شروع شوه دي. د دې نه علاوه موسمي تغیرات په دنیا کې لیدل شوه دي. ساينس پوهان د هغه حواله ورکوي چې د نړۍ په یو شمیر برخو کې ډیر طوفانونه راځي چې مخکې به کم نه راتلل. د هغه نه علاوه واوري د حد نه زیات کیږي، او یا په ځینو ځایونو کې بیا ډراوټ راځي یعنی قحطونه راځي. دا د ډیر غټ او ښکاره اثرات دي، یعنی په کالیفورنیا کې چې کوم قحطونه په ورستیو کلونو کې راغلي دي، قحط ورته موږ نشو ویلی، سوکړه ورته ویلی شو چې د هغې له وجې ډېرې سبزۍ ډېرې مېوې نه دي شوي. دغه شان په افریقا کې په یو شمېر نورو ځایونو کې یو خواته قحطونه سوکړې راځي، او بل خواته په نورو ځایونو کې د حد نه زیات بارانونه کېږي، طوفانونه راځي، او دا هم ټول د موسمي بدلون هغه اثرات دي چې نړۍ ورسره اوس مخ شوه ده.
ډیره مننه د دغه تفصیل شریکولو.
ډیره مننه سر.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزو ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د ترکی ویایي سیاحه پایلټ مړی به واپس کوي. ستیر هفته د روسي جهاز د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی وو. دغه جهاز د ترک فوج راغورځولی وو. د ترک وزیر اعظم احمد داوود توغلو ویلي دغه مړی تیر شپه ناوخته ترکی ته وړل شوی دی. په دې هکله زموږ همکار شعیب زاده تاسو ته رپورټ تیار کړی دی، راځئ سی وایو.
په برتانیا کې میشت شام د انساني حقوقو ډله سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای هوایي بمباري د ادلب صوبې په اریها کلی کې شوې ده. دا کلی د ترکیې د سرحد نه 10 کیلومتره لری پروت دی. ډله وای بمباري په یو بازار شوې ده. دغه سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده چې پکې د القاعده سره تړلې ډله النصره فرنټ شامل ده. په دغه سیمه کې داعش تندره وډله اثر رسوخ نه لري. روس هم د ستمبر د میاشت راسه په شام کې هوایی بمباري شروع کړې ده، خو امریکا او ائتلافي هیوادونه د روس په کاروایي نیوکه کوي او وایي چې روسي بمباري کې د داعش پر ضد صدر بشار الاسد مخالفین په هدف کیږي. هم نن د اتوار په ورځ ترکی ویلي دوی د روسي جټجاز وجل شوی پایلټ مړې روس تسپاري. څوک چې 13 اونۍ د ترکی عسکرو لخوا د روسي جټ الوتکې رانسکورولو په پیښه کې وجل شوی و. د ترکی خارجه وزیر احمد داوتوغلو ویلی د دغه پایلټ مړې د خالی پورز ناوخته ترکی ته راوړل شوی او د عیسایانو د ارتوډاکس یا سخ فکر لرونکو خلکو د روایتو سره سم یې اخیری رسومات ادا کړی شوی. په دغه پیښه کې دویم پایلټ بچ شوی. د دغه پایلټ مړې روس ته سپارل د روس او ترکی ترمنځ سیوا کیدونکو تاوتریخوالي کې لکس کمی خای. د ترکی د عسکرو لخوا د روس جټ جاز را غورځولو د پیښې و او نوی وروستو د روس صدر ولادیمیر پوتین د خالی پورز د ترکی پر ضد د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان کړو. پوټین د خالی په ورځ د بندیزونو لګولو په حکم نامه دستخط کړو. د کم په نتیجه کې چې د ترکیې د ځنی مصنوعاتو راغښتو باندې پابندی لګول شوی او په روس کې کارکونکي د ترکیې ادارو په کار کې به هم لوی فرق راشي. د پوټین لخوا د بندیزونو په امر کې د روس نه ترکیې ته د چارټر الوتکو ختمولو دپاره هم غږ شوی و او د روس د سیلګرۍ محکمې ته ویل شوي چې د چوټیانو داسې پیکیج دې ختمې کړي په کومو کې چې په ترکیې کې پاتې کیدل وي. د نهې په ورځ چې کله روسي الوتکه راګوزار کړی شوې وه نو روس د ترکیې پر ضد د عملیاتو کولو دپاره د ګامونو پورته کولو ګواښونه هم کړي وو. د کم په نتیجه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې شوې وې. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې راګوزارلو په سر د روس صدر ولادیمیر پوټین سخت خفګان څرګند کړی و. تیره ورځ د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په دغه خبره د افسوس اظهار کړی و چې ترکیې د روس الوتکه رانسکوره کړې. نوموړي ویلي و چې ملک یې په دغه پیښه رامنځته کېدو ریښتونی افسوس کوي او زیاته کړې وه چې کاش دغه پیښه نه وای شوې.
Ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde sürdürmekte kararlıyız.
نوموړي د بالکسي په صوبه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي و هغه هیله مند دی چې په دغه پیښه به د ترکیې او روس ترمنځ تاوتریخوالی نور سیوا نه شي او یا به د دې کمې خرابې نتیجې رامنځته شي. نوموړي دا هیله هم څرګنده کړه چې دغه رنګ پیښه بیا رامنځته نه شي. اردوان یو ځل بیا دغه خبره تکرار کړې چې د ګل په ورځ پیرس کې د شروع کیدونکو موسمیاتی بدلون په اړه سرمشریزه غونډه کې به د روس صدر ولادیمیر پوټین سره مخامخ ویني. پوټین چې د الوتکې په پیښه سخفه دی تر اوسه د دغې خبرې څه ځواب نه دی ویلی. هم نن د اتوار په ورځ ترکیې او اروپایي اتحاد د شام د جګړې د لاسه بې کوره شوي کډوالو په سر خبرې کوي. د شام او نورو جګړه ځپلو هیوادونو نه بې کوره شوي کډوال روان کال په ګڼ شمیر کې د ترکیې په لار اروپا ته رسیدلي دي. امکان دی چې ترکیې او اروپایي اتحاد ترکیې ته د 3.2 بلیون ډالرو امداد ورکولو په پلان هم راضي شي. د کم تر مخه چې به ترکیې په هیواد کې موجودو کډوالو مسله حل کوي. په دغه کډوالو کې 2.2 میلیونه یا 2.25 لکه شامی خلک دي، څوک چې په خپل هیواد کې د خانه جنگۍ د لاسه ترکیې ته اوښتي. د دې نه علاوه به د ترکیې نه اروپا ته تګ راتګ سختولو باندې هم خبرې کیږي او دا به هم د بحث لاندې راځي چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چاته چې په خپلو هیوادونو کې سلوی خطر نه وي.
گران اردن کتاب سے دا وائس آف امریکہ ٹیور ریڈیو خبری خبرونے تا دا واشنگٹن ڈی سی نا خوک کیے او استا سو پام را گرزو ہاگا رپورٹ تا ہاگا تبصرے چے مونگ دا ٹیور ریڈیو خبریال ارشد مومن نا دا غرستے تفصیل آغستے ہو یو چے کم پا پاکستانی مطبوعاتو کے خبر پور شوے دے وائی چے پا مومن دی جنسے کے دو دا امن لخ کر کسان وجلی شوے بو. ارشد مومن پا دے بانے ہم خبری اتری کلی دے پولیٹیکل ایجنٹ سرا او دا غسے نور کسانو سرا چے دا کسان سوکو او بیا ہم ور سرا دا امن لخ کرو او سه صورت حال ده دغه تفصیل مو تنه پختلې وو او ردو ته استاسو پام را ګرځو.
پولیټیکل انتظامی چې کوم د مومن ایجنسی هغه سره خبرې وشوي او زموږ اوس مازیګر هم د خلکو سره خبرې وشوي په دغه لړ کې پاکستانی میډیا ته کوم د هغه دا رپورټ کړی چې د امن لخر غړي او پرون د دې په موټر سایکل باندې سوارو ځتنا او په لړ کې د بمی 14 نه کار شو. خو زموږ چې کوم خبرې شوې دي د خلکو سره پولیټیکل انتظامی سره نو هغه وی چې د عام وګړي او د یو چې کوم دی زموږ مشر او یو عام تنو د امن ته سره یاد امن لخر سره د دوی کوم نیخ په نیغه تړاو نو او چې کوم دلته وسلوالې بلې دي هغوی بیا سمدستي همدغه سي وجنو پلا په غاړه باندې اخلي. خو چې کوم په امن لخرې غړي د هغوی پلا په غاړه باندې اخلي. خو تر اوسه پورې کوم وسلوالې بلې دغه کورونې پیښې پلا په غاړه نه راغستي. او ارباب صاحب زه تاسو ته دمو وایم چې انبار کوم سیمه ده دغه ټول خلک هم د وسلوالو پر ضد باندې ډېر په کلکه ولاړو او هلته د وسلوالو فعالیتونه په تیر وخت کې ډېر کم پاتې شوی دی او موږ غوښتل خلکو چې دا وسلوالې په شاتم بولي.
ټیک شو ارشد مومن صاحب، یو خو به دا ځنې وضاحت پکې کولی شي چې کم علاقو کې یا دغه ځای کې نږدې کې کلن چن راته وای چې کم وسلوالې ډلې دي او بیا د امن لخر چې کم دغه قسمه داوی کوي رضاکار او وجل شي، دغه امن لخر اوس هم فعال دي دغه ځای کې کار کوي او کنه دا ختم شوی دی اوس ریاست خپل راغلی دی؟
مومند ایجنسی په اړه باندې چې تاسو ته ووایم نو دا 2014 نه دی خو چې کوم پوځي عملیاتو د هغې نه دفاع نه بالکل پاکه ګرځول شوې ده او پولیټیکل انتظامي او چې کوم عام خلک دي هغوی خپل سماجي او چې کوم ټولنیز ژوند دی هغه په سندګر باندې روان شوی دی. خو بیا هم وخت په وخت دلته چې کوم وسلوالې ډلې فعاله دي په هغې کې زیاته فعاله چې کوم ده هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله ده. اوس هم چې کله کومه پېښه وشي نو اکثره د هغې پله چې کوم ده جماعت الاحرار ډله په غاړه باندې اخلي. دویم ورسره چې کوم د طالبانو بله ډله ده هغه هم دلته د واقعوګانو چې کوم دی د هغې پله په غاړه اخلي او کله کله ډېر مختصر بجول کې ډېر زیات دي نوموندو کې بیا دغسې بیا ډېر کم راځي چې کوم داعش ډلې سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې دي نو کله کله هغوی هم دغسې پېښې پله چې کوم ده هغه په غاړه اخلي. ارباب صاحب تاسو د کمیټو د وضعیت خبره وکړه چې نن سبا په څه حال باندې دي قبایلي سیمه کې خو د هغې امداد چې کوم دی د پولیټیکل انتظامي له خوا یا د پټه سیکرت له خوا هغوی ته چې به کوم پنونه ورکېدل کوم وسلې به ورکول کېدې هغه لړۍ په مکمله توګه باندې ودرېدلې ده او دغه خلک چې کوم دي اوس نیغ په نیغه هغه خپل ذاتي حیثیت باندې چې د ځان کوم حفاظت کولی شي هغه خو دوی کوي خو د حکومت له خوا کومه مرسته ورسره نشته او دا بالکل طالبانو یا چې کوم وسوال دي کوم د دوی پر ضد چې دوی مبارزه کړې وه هغوی ته بالکل په اوار میدان باندې ولاړ دي. نو چې کله هم دوی ډېر اسان هدف دی نن سبا چې کوم دی دغه خلک ډېر اسان هدف جوړېږي دغه حالت چې کوم دی خیبر پختونخوا کې هم دی موږ بونیر کې مو کتل سوات کې مو کتل دلته پېښور سره چې خوا کې کوم کلیوالې علاقې دي هغې کې مو مو کتل او دغه باجوړ مومند او نورو سیمو کې هم دغه حالات روان دي.
ډېره مننه.
ډېره مننه دي.
اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر څرګندوي.
په پیرس، مالی، نایجیریا او په نورو سیمو کې د دولت اسلامیه یا د آی ایس آی ایل د خونړو حملو په رڼا کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په غرض د امریکې او د امریکې د اتحادیانو پوخ عزم نور مضبوط شوی دی. د آی ایس آی ایل د مخې نیوو په غرض د جوړ عالمی اتحاد د پاره خصوصي صدارتي استازي بریټ میکګورک تیرو ورځو کې اخبارولو ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلي دي چې موږ په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د مرای خپکو عمل شروع کړی دی او په دې لړ کې عالمی نیټورک به هم دانه وانه کوو. ډیر خارجي جنگیالي دولت اسلامیه سره د شاملېدو په غرض شام او عراق ته په دې غرض خلاص دي چې هغوی د کال 2014 په اوړي کې د اسلامي خلافت د قیام دپاره د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي د اعلان نه متاثره شوي دي. دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په مقصدونو کې یو بنیادي مقصد دوی د نیولو علاقو نه محروم کول دي. د امریکې په مشرۍ کې د آی ایس آی ایل خلاف جوړ فوزي اتحاد شام او عراق کې د ترهګرو په هدفونو خپلو حملو له زور ورکړی دی. د امریکې جنگي هوایي جازونه اوس د آی ایس آی ایل د مشرانو او د تیلو د کویانو نه علاوه د دولت اسلامیه د تیلو نه ډک ټرکونه هم په نښه کوي. خاغلی میکګورک نور ویلی دی چې په زمینی جنگ کې امریکا د دولت اسلامي خلاف مقامی فوزونو سره ملګرتیا کوي. دا کار ډیر سودمن ثابت شوی دی ځکه چې د شام الحول خاریا او سویل کې نورې سیمې د دولت اسلامي نه نیولې شوې دي. په عراق کې د سنجار خار د دولت اسلامي نه بیرته قبضه کولو کې د کوردو پېشمرګه فوزونو ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د سنجار بیا نیول خصوصي اهمیت لري ځکه چې د دې په نیوو د رقا او موصل ترمنځ او سلويختمو نیمه جرنیلی لار پرې کړی شوې ده. خاغلی میکګورک نور ویلی دی مونږ دولت اسلامیه په رقه کې یوازې کول او بیا په فشار زیاتول غواړو. دین علاوه د امریکای خصوصي فوزونه د وړاندې نه په عراق کې دي او اوس شام ته هم د مقامی فوزونو د امداد لپاره لیږلې شوې دي. د دولت اسلامیه عالمی تنظیمی اډانې لا د ماتې ورکولو په غرض اتحاد کې شامل هر ملک لخپل کردار ادا کول پکار دي. دولت اسلامیه کې د خارجي جنگیالو د شاملېدو د لارې بندولو د پاره د سلويختو نزياتو ملکونو نوي قوانين منزور کړی دي. سلورو دیر شو ملکونو خارجي جنگیالي یا خوني وليدي یا د دوی زینه او تنظیمی اډانې اورانی کړی دي. خصوصي صدارتي استاذي میک ګورک د خپل تقریر په اخیر کې ویلي دي چې مونږ د دې تنظیم د تباکولو پوخ نیت کړی دی.
دا
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.